ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې که وسلوال طالبان خپلې حملې بندې نه کړي نو په افغانستان کې به د ملکي تلفاتو شمیر په تیره یوه لسیزه کې بې ساري لوړې کچې ته ورسیږي. د یوناما په راپور کې راغلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 1495 په شاوخوا کې ملکي افغانان په جګړو کې وژل شوي او 3245 نور ټپیان دي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه قومندان جنرال کینت مکینزی چې په افغانستان او سیمه کې د امریکایي ځواکونو مشري کوي وایي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ به د امریکا هوایي حملې دوام وکړي. لاسګونه بلجیم میشتو افغانانو پرون په بروکسل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د مظاهرې په ترڅ کې په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسلې علي خیل د تښتونې او شکنجې پر ضد شعارونه ورکړل او پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي د متحدو ایالاتونو او چین په اړیکو کې د کړکېچ عمده علت دا دی چې امریکایان له چین سره د یو خیالي دښمن په څیر چلند کوي. په تونس کې د سیاسي بحران د زیاتېدو وروسته ولسمشر قیس سعید د هیواد صدر اعظم له دندې لرې او پارلمان یې منحل کړ. له دې اقدامه څو ساعته مخکې معترضانو د حکومت د استعفا او د پارلمان د انحلال غوښتنه کوله او د فرانسې پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې له مخې د روغتیایي کارکوونکو لپاره د کورونا ضد واکسین جبري کیږي. د نوي قانون له مخې د هغو ځایونو لست هم پراخیږي چې خلک باید هلته د ورتګ لپاره روغتیایي جواز ولري.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
وخت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقه بحث تموز اسد الله لودین هر کلی کوم. په افغانستان کې جګړو د ټولنې د نورو برخو سربیره سوداګریزي او اقتصادي چاري هم ټکنۍ کړې دي. که څه هم طالبانو د افغانستان څو تجارتي او ترانزیتي بندرونه ونیول خو چارواکي وایي چې سوداګریزي چاري په عادي ډول روانې دي. په دې اونیز بحث کې دا ځل پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د سوداګرۍ په برخه کې اوس څه نوښتونه او سیالۍ کیږي. روانو جګړو د سوداګرۍ، اقتصاد او تولید پر چارو څه سیوری غوړولی دی؟ اوسنیو حالاتو کې څه کول پکار دي چې د سوداګرۍ او اقتصاد بازار همداسې تود پاتې شي؟ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر عبدالنصیر رښتیا، د شفا دارو تولیدی او وارداتی فابریکې مشر خالق زازای، او دغه راز موږ د سوداګرۍ او صنعت وزارت د صنایعو مشر رشاد باختری صاحب ته هم بلنه ورکړې ده. درې واړو میلمنو ژمنه کړې ده چې د خبرونې سره به یو ځای کیږي. تخنیکی همکار مو هڅه کوي چې له دې چارواکو یا له دې مسؤلینو سره اړیکې ټینګې کړي. دوی سره به په دې خبرې کوو چې روانو جګړو او دغه راز ناامنیو او د شاوخوا 200 ولسوالیو سقوط یا طالبانو لاسته د دغو ولسوالیو ورتللو پر سوداګرۍ، اقتصاد او بازار څه اغیز کړی دی. په تیره اونۍ کې هم موږ البته په دې موضوع غږېدلی یو، خو هلته زاویه بېله او متفاوته وه. هغه دا چې موږ په تیره اونۍ کې دا وپوښتل چې د ناامنیو له کبله د سوداګرو میرمنو ژوند څه ډول دی. هلته مو واوریدل چې سوداګرو میرمنو یا هغو میرمنو چې په وړو کاروبارونو لګیا وي هغوی اندېښنه ښودله او ویلې چې روانو چارو یې پر اقتصادي او سوداګریزو چارو منفي اغیز کړی دی. فعالیتونه لږ شوي دي، فعالیتونه پیکه شوي دي. دوی غوښتنه کوله چې په داسې حساس پړاو کې باید د جګړې ښکېلې غاړې طالبان او حکومت د سوداګریزو چارو خن نشي او سوداګریزو چارو ته زمينه مساعده کی. راځو په دې اونۍ کې په مجموع کې پر سوداګرۍ، اقتصاد او تولید د ناامنیو اغیز څېړو. د خبرونې یو میلمه عبدالنصیر رښتیا چې د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر د استډیو ته وصل دی. رښتیا صاحب ستړي مشي، همدا ستاسو له صنعت نه به پیل کو. د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو چاري اوس څنګه روان دي او د روانو ناامنیو او جګړو څه اغیز پرې کړی دی؟
سلام علیکم صاحب، زما سلامونه تاسو ته او تاسو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم صاحب.
مهرباني وکړئ ما پوښتنه مطرح کړه که تاسو اوریدلی وي، هغه دا چې د روانو چارو ناامنیو څه اغیز کړی ستاسو پر فابریکو باندې.
بله، بدون شک ناامنی ها و گسترش جنگ ها و محدودیت در مرزا و خصوصا در این اواخر که بنادر اکثر بنادر متاسفانه تحت تصرف مخالفین حکومت در آمد، نه تنها که فابریکات ذوب و آهن دچار مشکلات و پرابلم ها کرد، بلکه در تمام فعالیت های اقتصادی اثرات منفی خود داشت، چون هدف نهایی ای بود و ای خود یک حرکت سیاسی اقتصادی بود که چطور بتانن نظم بازار اینا مختل بسازن و به صورتی که بتانن اینا بازار مختل بسازن. بدون شک اینجا بحث افزایش قیمت ها در میان میاد و زمانی که قیمت ها افزایش پیدا کنه بدون شک سر صدای مردم مبره و حکومت به یک نوع زیر فشار گرفته میشه و از طرف دیگه عواید عمومی یا بیشترین عواید حکومت از اینا به دست می آوردن از مجرای گمرکات بود و از بنادر بود که متاسفانه اقتصاد افغانستان هم وابسته به واردات از اقتصاد وارداتی و بیشترین عواید حکومت هم به نصیبش میشه از این واردات صورت می گیره. بنان یک نوع جنجال هایی را ایجاد کرد و تانیست که مارکت در افغانستان مختل بسازه امی نامنی ها و جنگ های اخیر و از طرف دیگه مشکلات که در مرزها ایجاد شد و بند باعث جنگ هایی که صورت گرفت مرزها تا دو سه چهار ماهی که مشکلات ایجاد شد، متاسفانه فابریکات داخلی هم اینا نیازمند به واردات مواد خام از بیرون از کشور هستند که یک نوع مشکلات از نایی مواد خام هم ایجاد گردید و از طرف دیگه امی فرصت یا امی وقت خیلی خوبه به خاطر مافیای اقتصادی ایجاد شد که اونا بیشتر تونستن کالاها را بدون محصول و بدون پرداخت محصول گمرکی وارد مارکت های افغانستان بکنن که در این قسمت باز هم فابریکات داخلی ما متاسفانه خیلی متضرر شدن چون کالاها به شکل قاچاقی و ارزان داخل مارکت میشه.
بله ریختن سر
که بدون کیفیت و استاندارد هستن اینا داخل مارکت میشن و بیشترین متضرر فابریکات داخلی میشه چون ما نمیتونیم امروز اینا در مارکت رقابت بکنن.
و دم حال هم د اوسپنه دی ویل کول او فابریکه چې تاسو د ټولنې مشري پر غاړه لري په څه وضعیت کې دی؟ داسې ویل کیږي چې د روانو جګړو د بندرونو سقوط د سوداګرۍ او صنعت پر چارو اغیز نه دی کړی، دی وای چې دا چاره په عادي ډول روان دي. اما تاسو وای چې خام مواد واردات له ستونزو سره مخ شوی دي، خپل د فابریکو تولیدي چاره څنګه روان دي؟ هغه کوم تولید چې تاسو په خوا کو آیا اوس هم په ورځنی ډول یا په اونیز ډول یا په میاشتنی ډول په همغه کچه تولید کوي یا اوس پنې ویل کوي تاسو؟
خب ببینین ما در مجموع عمومی صحبت کردم، اما میم سر بس فابریکات ذوب آهن. خوب است مرکب معلومات بتم که ما بیشتر از 50 فابریکه ذوب آهن در افغانستان داریم که در ولایت مختلف اینا دارن تولید میکنن و 500 میلیون دلار در این سکتور سرمایه گذاری صورت گرفته و برای بیشتر از 5000 نفر ما زمینی کار ایجاد کردیم و در کل ما 80% مارکت افغانستان از نگاه محصولات آهن ما داریم مرفوع میکنیم نیازمندی های شد. مشکل کلان ما خب یک مقدار این جنگ ها هم تاثیر کرد و تاثیرات خود داشت به دلیل که بعض مواد لازمه یا مواد خام را ما از بیرون وارد میکردیم اینا به سکتگی موجود شد. اما مشکل کلان ما متاسفانه که باز هم بر میگرده به می جنگ ها و کرونا که تاثیرات خیلی منفی را گذاشت، ولی که ما مشکل برق داریم. تا هنوز هم ما برق کافی نداریم، برق منظم نداریم. این دنیم بعد از عید رمضان تا چند روز پیش شما شاید بودین که نه تنها یک فابریکا برق نداشت بلکه تمام شهر کابل برق نداشت. یعنی بدترین سال از نگاه خدمات برق‌رسانی بر افغانستان خصوصا برای بخش صنایع بود که ما برق کافی نداشتیم. ما از امیل ازام از ظرفیت 30% و 40% خود داریم استفاده میکنیم. اگر ما برق کافی و منظم داشته باشیم نه تنها که ما میتونیم تمام نیازمندی های مارکت افغانستان رفع بکنیم، حتی ما میتونیم که به کشورهای دیگه هم آنالات صادر بکنیم. دوم موضوع شیوع ویروس و کرونا که موجودی اومد در افغانستان گسترش پیدا کرد. اینجا هر فابریکی ما الی 100 120 بالون اکسیژن روزانه اینا مصرف داشتن. خب باز هم فابریکات زبان افغانستان تصمیم به ای گرفتن که به خاطر که وضعیت اضطراری و کرونایی بود ما می تولید خود را متوقف ساختیم به خاطر از اینکه به مریضا اکسیژن برسه و کمبود اکسیژن اینجا پیدا نشه. و از طرف دیگه مشکل بسیار بزرگ و جدی که ما داریم بحث قاچاق است که متاسفانه خیلی کالای قاچاقی خصوصا نهانالات قاچاقی از کشورهای همسایه بدون پرداخت محصول داخل افغانستان میشه و با در تبانی با مورای داخلی که قاچاقچیان که در داخل است و اقتصاد گسترده که در گمرکات وجود داره باعث از این شده که یک مقدار روند کاری ما را مختل بسازه. و از طرف دیگه قاچاق مواد خام یا آهنالت کنه که از مرز تو سپین بولدک قندهار و از مرز انگور ده پکتیکا روزانه یعنی بین از هزار تا ده هزار تن آهن آلات کنه و داغمجات به پاکستان قاچاق میشه و در این قسمت هنوز هم حکومت متاسفانه که کلام اقدام جدی نکرده و این باعث ازی شده که یک مقدار ما با کمبود مواد خام بله. مواجه شدیم یعنی در کل مواد خام قیمت میبرد ما قاچاق صورت میگیره اینا یک مقدار مشکلات را ایجاد میکنن. و بحث ناامنی ها خب شما میفهمید که در مسیر شهرها در راه ها اخوزی های غیر قانونی چی از طرف مخالفین حکومت و چی از طرف بعضی نهادهای حکومتی صورت میگیره یعنی هنوز هم از باجگیری ها و این چالش ها هنوز هم متاسفانه که فراره سرمایه گذاری در افغانستان در کل وجود داره.
احتیاط روز تا اتمن تاسو سره نوری خبری هم که اوس ورزو د بحث بل میلمه هم استودیو ته وصل شوی دی. دا میلمه مو د شفا دارو تولیدی او وارداتی فابریکه مشر خالق زازای صاحب دی. زازای صاحب ستاسو چاری دغه د تولیدی او وارداتی فابریکه چاری مو څنګه روان دي او ستاسو په نظر لکه څنګه چې ورته احتیاط به اشاره وکړه د روانو نامنیو په بندرونو کې ستونزو او د لارو بندیدو څه اغیز پرې کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تاسو ټولو محترمو مینهوالو ته د ازادۍ د غږ راډیو او د نړۍ د رښتیا سره چې زما ډېر نږدې دوست او ورور دی تاسو ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او تیر شوی اختر دې ټولو مبارک وي. یقینا کوم موضوع باندې چې موږ تاسو بحث کوو دا یو کلی مشکلات په کلی ټول سکتور کې په خصوص د صنایع په سکتور کې مشکلات ډېر زیات شوي دي. کاره شمونږ د درملو بخش ته یقینا چې موږ په افغانستان کې تقریبا تر 15 او یا او پورې موږ د درملو جوړولو کارخانه یا تولیدي فابریکې لرو چلاغه جوړ نه خوشبختانه د 15 درشه پورې په فعال حالت کې دي او تولیدات لري او دا وخت چې موږ تاسو خبرې کوو تر 260 قلمو پورې دوايي زموږ تاسو داسې ده چې په خپل ملک کې درنه موږ تولیدات کوو او خوشبختانه چې حمله قیمت له هازه او حمله کیفیت له هازه ډیر ښه نتیجه لري او په سلام کازما په خپل کور کې هم دوا ضرورت شي نه زاول خپل د داخلي مصنوعات ته په مجموع کې ټول مصنوعات چې داخلي دي هغه ته ترجیح ورکوم. نو را به شو ستاسو سوال جواب ته بالکل لمبا څه ده څنګه چې رښتیا ته پته اشاره وکړه نه تنها په ځواب اهم په سکتور کې بلکې زموږ په سکتور کې هم چې تولید دی درملو تولید هم ډیر زیات ستونزې شته. یو خدای چې لږ مثال درته ووایم مثلا کته یو پاراسیتامول شربت بلته جوړوي نو پاراسیتامول کته خپل پاراسیتامول شربت له مل کراوړي ماغه د پارا تاسو باور کوئ 3% یا 15% مالیه او محصول ولکته د پاراسیتامول خام مواد راوړي افغانستان ته یا کابل ته ګمرکات ته باور کوي تا نه 0% د خام موادو مالیه او محصول دا په دې معنا چې د خام موادو محصول تر پاخه موادو زیات دی. نو په دې صورت کې بیا ډېر زیات مشکلات داخلي مصنوعات البته په مجموع کې دي به زموږ د درملو په بحث کې چې د مواد خام چې کوم مالیه او محصول دی هغه د پاخه موادو نه جګ ده الان چې باید داسې نه وي. نور ملکونو کې بل خصوص همسایه ملکونو کې یا هندستان کې چې غیر د معلومات لرمه د غوې د تولید یو بخش یو جمن غلی ما معلومات سره شته البته 20% ټاکس د را مټیریال یا خام مواد لپاره البته پاغه کې د درملو په بخش کې څون ډېر زیات دي. همدارنګه داخلي زمونږ دلته بیا چې کله تولیدات کیږي تولید د دې بیا مارکیټینګ او د دې
په اصطلاح حکومت هغه حمایت کومه د هغې شکل باندې چې باید وشي او رئیس جمهور فرمان و یا موادی مونږ سره کړی چې په تدارکات کې دي د داخلي تولیدات په مجموع کې نه تنها درملو خبرې کوم هغې ته باید په اصطلاح برتریت ورکولی شي، حتی ولیت ورکولی شي، حتی تر 50% پورې ورته یو هغه تعین کړی، یو لیمیټ هم تعین کړی د نورو هغه نه قیمت هم و موجوده آیټمونه نو باید خریداري وشي. ولې متاسفانه زمونږ په بخت کې تر اوسه پورې دا هغه قابل د تطبیق نه دی او تطبیق شوی نه دی.
ځاځی صاحب دغه کوم اوریدونکي چې اوس زموږ او تاسو غاغ اوري د رښتیا صاحب غاغ اوري دوی ته څه وایي؟ مجموع کې داسې اندېښنې شته چې دغه امنیتي وضعیت همداسې دوام کوي، نه یوازې دا چې مرګ ژوبله به رامنځته کېږي. نن حتما تاسو د یونامو راپور کتلی، دوی ویلي چې تېره شپږ میاشتې ډېرې خونړۍ وې. تېر کال همدې مودې ته په کتو دوی وایي چې 50% نږدې مرګ ژوبله زیاته ده ملکي مرګ ژوبله. خو دا د جګړې یو ناوړه اړخ دی چې همیشه جګړه دغسې بد اړخونه لري. دغه د تولید په برخه کې تاسو وایئ چې 280 که 280 ډوله دارو درمل په کور دننه تولیدیږي. افغانان داسې اندېښنه لري چې که داسې جنگ جګړې ادامه پیدا کوي ممکن په کور دننه بازارونو کې د تولیدي توکو یا هم د خوراکي توکو یا هم دارو درملو کمښت رامنځته شي. څه ډاډ ورکوئ هغو افغانانو ته چې تاسو ستاسو غږ د محلاوري دغه روانې جګړې روانې تاسو له څه لارو چارو کار اخلئ چې دغه خپل صنعت جاري وساتئ؟ حد اقل افغانان د تولیدي صنایعو په برخه کې یا د دارو درملو په برخه کې له کمښت سره مخامخ نه شي. ډېر ښه سوال ته
تاسو اشاره وکړه. ګوره په افغانستان کې د څلورمه سفر د کورونا چې را روانه ده، خدای دې نه کې پنځمه سفر موسیقی ملکونو کې پیدا شوي، خدای دې نه کې چې افغانستان ته راشي. تاسو وګورئ هغه نه شي چې په افغانستان کې همیشه موجود و، شاک نه شو هغه دوا وا صحیح ده. قیمتونه به یو تعداد اقلام چې هغه په ټوله دنیا کې شاکیج و، هغه وخت افغانستان ټول سرحدات بند و، زمونږ ترانزیت چې کوم په کراچۍ کې یا نور ملکونو سره هغه سټاک و، یو څه یو تعداد دوا قیمت یا درملو قیمت په مارکیټ کې جګ شو. ولې په مجموع کې خوشبختانه خوشبختانه مونږ تاسو به یو مریض هم داسې نه وي په ټول دغه یو نیم کال کې چې دغه په اصطلاح د کورونا حالت شروع شوی دی په افغانستان کې چې کوم مریض دی بې دوایه نه خدای نخواسته ژوند له لاسه ورکړی وي. را به شو داخلي مسنات، داخلي مسنات خوشبختانه خوشبختانه هغه مهم مهم اقلام چې به د بهر نه راتل، مثال در کوم تاسو ته افغانستان کې سیروم ډېر زیات مصرفېږي، آی وي سولوشنونه یا سیرومونه. اوس خوشبختانه مونږ 4-5 فعاله فابریکې لرو چې نه تنها افغانستان ضرورت پوره کوي، بلکې کولی شو چې مونږ یو تعداد همسایه ملکونو ته هم یو تعداد اقلام زموږ د ماچې 200 اقلام قلمیات راته کولی شو چې مونږ همسایه ملکونو ته دا ورکو. او اطمینان ورکوم د افغانستان ټولو ولسته چې یو خو زه په خپله خوشبین یم انشاءالله هر څه به چې راځي که هر تعامل به راځي دا به انشاءالله هغه تعامل وي چې تاوان به نه وي انشاءالله پکې زیات، ولې نه حتما تاوان به وي، ولې زیات تاوان به نه وي. د افغانستان خلک باید زیات هغې اوسېږي، خوشبینه اوسېږي د حالات ته چې را روان دي په دې وطن باندې. د تولید په بخش کې بالخصوص د درملو په بخش کې به زه اطمینان ورکوم چې تر راتلونکي 3 کالو پورې مونږ خپل خام مواد انشاءالله چې اکمال کړی دي. دا 200 قلم به 280 نه کیږي بلکې 315 به کیږي تر 350 قلم پورې. نه تنها به افغانستان کې دغه 300 قلم دوا چې مونږ انشاءالله ورځ پر ورځ زیاتیږي دا به نه شاټ کیږي، بلکې کیفي لحاظ او قیمت لحاظ به هم قیمتونه به هم انشاءالله چې خپل ځای پاتې کیږي. دا زما په نه اطمینان ده.
بله کور ودان تاسو سره به وروسته زازای صاحب خبرو ته دوام ورکړو. تاسو اطمینان ورکړئ چې تر 3 کلونو پورې مې د خامو موادو غم خوړلی دی، که چیرته لارې بندیږي، بندرونه بندیږي، نو حداقل تر 3 کلونو پورې د دارو درملو په تولید کې خام مواد شته. راځئ چې رښتیا صاحب نه واورو. رښتیا صاحب د اوسپنې د ویلې کولو په برخه کې او مجموع کې نور تولیدی مواد چې په افغانستان کې تولیدیږي، کاغه خوراکي توکي دي او یا هم نور اولیا یا لومړني توکي، په دې برخه کې پرمختګونه څومره دي؟ دا خو داسې برخه دي چې سیاسي نه دي، ټولنیز او اقتصادي دي او هر څوک راضي هغه ورته اړتیا پیښوي. تاسو دې برخه کې افغانانو ته څه وایي؟ هغه کسانو ته چې په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند کوي او اندېښنې لري چې ممکن سبا بازار کې خوراکي مواد یا هم نور لومړني مواد پیدا نشي.
ډېره مننه. ببینین در کل میفهمیم به مردم افغانستان یه اطمینان بدم
که سکتور خصوصی همیشه در کنار مردم خود بوده و می باشه. قسمی که اگر شما به یاد داشته باشین سال قبل زمانی که شوی ویروس کرونا همگی شد و تمام مرزها بسته شد، سی سکتور عمده که در افغانستان تانیست که بیشتر تلاش بکنه و اصلا اجازه نده که کمبود کالا در بازار احساس شوه، او سی سکتور عبارت از سکتور مواد بهداشتی بود که شب و روز داشتن تولید میکردن، که در این سکتور ما سکتور دوایی ما هم شامل بود که ناب شاسات تولید میکردن و به مردم ارزی خدمات میکردن. سکتور مواد غذایی ما بود که یک بوری آرد در حدود 2700 رسید و تمام ذخایر استراتژیکی که نداشتن و اونا را به کار گرفتن و تانیستن که نصفا را کنترل بکنن. به این شکل ما در افغانستان خوشبختانه بعد از مرحله بازسازی، یعنی زمان که حکومت طالبان میره و حکومت جدید روی کار میشه، تا میلازی که ما داریم صحبت میکنیم بیشتر از 5000 فابریکه در افغانستان خرد و متوسط و بزرگ وجود داره و فعالیت میکنه و در حدود 51 نوع کالا را ما در افغانستان داریم با استانداردهای ملی و بین المللی داریم تولید میکنیم و که از نگاه استاندارد و کیفیت ما اصلا رقیب خود کشورهای همسایه را نمیداریم و به این شکل در 38 سکتور ما به خودکفایی رسیدیم، که یعنی افغانستان نیاز نداره که از بیرو ای اجناس یا کالاها را وارد بکنه. انشالله که با افغانستان با هیچ نوع کمبود ایجاد نمیشه، فقط یک حرکت سیاسی اقتصادی است که ما پیشتر اشاره کردم، فقط هدف از مخالفین حکومتی است که چطور بتوانند نظم بازار را برهم بزنند تا سر صدای مردم برای و به یک نوع حکومت زیر فشار بتن، و یا هم اگر در کوتاه مدتی مشکل از طرف حکومت حل شود خب نمیتونه که چندان تاثیر خیلی کلان را روی روند زندگی مردم داشته باشه، و اگر این موضوع بلند مدت باشه احتمال زیاد داره که هم مردم و هم حکومت زیر فشار.
ریختیا صاحب، څه کول پکار دی په داسې شرایطو کې سوداګرو ته؟ څه کول پکار دی یا هغه کسان چې له بهره واردات کوي او یا هم په کور دننه تولیدي فابریکې لري، دوی ته څه کول پکار دی؟ اوسنیو شرایطو کې حالات جنگی دی، خلک ویره لري، اما د ټولنې ډیر اړخ یا د ټولنې ډیر وګړي دغو توکو ته اړتیا لري. څه کول پکار دی چې له ناامنیو نارامیو سره سره دغه رقابتي بازار، د سیالۍ بازار، د سوداګرۍ بازار او تولید او صنعت بازار همداسې تود ساتل شي؟ سپارښتنې مو څه دي د کسانو ته چې په دې برخو کې کار کوي؟
ببینین، فاکتور خصوصي با تمام قوت در کنار مردم استاد است و از هر راهی ممکن، چی در بخش تولید داخلی باشه اینا آماده هستن که تولید بکنن و چی در بخش واردات باشه اینا کار خود را میکنن. اما مشکل اساسی اینجا زمانی که یک سرمایه گذار برش مسئولیت مالی و جانی داده نشه و مالش و جانش تضمین نشه، چی از طرف مخالفین حکومت چی از طرف خود حکومت، هیچ کس حاضر نیست که به سرمایه گذاری بکنه. اما خوشبختانه که قهرمانای آزادی با آبادی افغانستان که می صنعتکارا و تجارا و سرمایه گذاری ملی هستند که در همچین شرایط اساس در کنار مردم خود بودن و هستن و می باشند. اما این برمیگرده به مسئولیت حکومت که دو چیز باید سنا قبل شناسایی میکردن. یکی نقاط استراتژیک چقدر اهمیت داشت، مثل بنادر که چرا اینا قبل بر از اینا یک پلان نداشتن و در مورد از فکر نکردن. ببینید شما در این 42 سال جنگی که در افغانستان گذشت و با ما امیل ازان دولت جنگ هستین، هیچ گاهی بنادر و گمرکات افغانستان سقوط نکرده بود و اما متاسفانه ببینید که ای بار سقوط کرد، تمام بنادر سقوط کرد. تمام
بله ریختیا صاحب، فقط هم دا پختنه میکوله او بخی پختن هم دا و چې دغه بندرونو چې سقوط کړی هلته ویل کېږي چې دغه چارې بیرته عادي سوي دي، که طالبان هم پکې دي. مثلا سپین بولدک په شمال کې څو بندرونه چې ونیول، دوی وایي چې د څو ورځو وقفې نه وروسته دغه چارې بیرته شروع سوي. رښتیا هم تاسو ډاډمن یې چې دغه د وارداتو چارې په بنادرو کې عادي سوي دي؟
ما فکر نمی کنم که به شکل عادی و نرمالش شروع شده باشه. خب بعضی موتورها که دو طرف مرز مقتن بودن و اونا هر روز خاکپولی به کشورهای همسایه می‌پرداختن، ممکن اونا داخل افغانستان شده باشه، اما تا هنوز تو برنامه نداره که به شکل عادی مردم بره و کالاها را وارد بکنه. و هدف اساسی ما هم این بود که حکومت باید سمون نقاط استراتژیکی که از اهمیت خیلی بزرگ برخوردار بود باید او رو عرض میکرد. و دوم کالاهای استراتژیک که مردم به او اشد نیاز داشت مثل آرد، بوره، برنج، روغن و پیاز و مسائل دارویی و نگفا، این مسائل کالای استراتژیک حکومت قبل باید از برش بید بینیم که چون وقت زمان که خارجی ها از افغانستان گفتن که ما میریم مبریم وضعیت استرار شد. افغانستان یک حالت استرار را بخواد گرفت. باید برنامه استراری در این قسمت طرح و پلان می شد که تا این وضعیت پیش نمی آمد. هنوز هم فرصت وجود داره که حکومت بتانه پس دوباره امنیت شهرها را تامین بکنه، بنادر دوباره پس بگیره. و بیشتر مهم ایست که خب ما ببینیم در این شرایط کرونا کل مرسا بسته شد، باز هم اینمی صنایع داخلی بود در افغانستان که مواد غذایی، مواد بهداشتی و دارویی را به مردم افغانستان دادن و همیشه شفاخانه های خصوصی بود که به مردم خدمات ارزه میکرد.
بله په همدې لاره کې چې هغه سکتور سکتور همداسې پیاوړی همداسې خوځنده پاتې شي د خبرونې د کمې شیبې پاتې دی. ورزو زازی صاحب تل تل تاسو نه ډیره مننه. زازی صاحب تاسو څه فکر کوئ څه کول په کار دی، څه ډول سیالۍ وشي، څه ډول نوښتونه وشي چې په اوسنیو ترنګلو حالاتو کې دغه د صنعت برخه او د تولید برخه همداسې خوځنده پاتې شي؟
زه یو ځل بیا تاکید کوم په خپلو خبرو باندې چې زه خو په خپله ډېر زیات خوشبینه یم. درسته چې په یو تجارت بنادرو کې مشکلات شته، ولې هغه مشکلات رفع شوي دي. اوس یو تعداد زیات زمونږ چې کوم هغه واردات دي، هر څه را واردېږي، خام مواد یا پاخه مواد هر څه چې وي، دا د کراچۍ له بندر طریقه راځي او ورځې په سلهاو کانټینر افغانستان خاور ته اوس هم په تورخم باندې داخليږي، چې په هغه کې زما په خپله هم پرون درې کانټینر را داخل شول. نارمل نن کابل ګمرک ته راوځله او هلته کېږي. زه فکر کوم چې انشاءالله دا نقطه ډېر د تشویش وړ خبره نه ده. افغانستان متاسفانه همیشه دغه کوو ګورو زموږ تاسې تاریخ د ایجاد نه د افغانستان چې کله جوړ شوی دی، موږ تاسې همیشه یو مصرفي هیواد یو. او خپل نه تنها په درملو بخشي کې زوایم چې تنها په درملو کې موږ 90% په اصطلاح وارداتي بولی کې مصرف کوونکي او لاس په صدقه خپل داخلي تولیدات لري، بلکې په ټولو بخشونو کې خوشبختانه یو تعداد بخشونو کې چې مخکې ورته رښتیا سره اشاره وکړه او اته سکتور داس دي چې اوس خوشبختانه خود کفایو، ولې په زرها او اقلام اوس هم نور ملکونه راځي. زوایم چې ان شاء الله همیشه د افغانستان د جغرافیایي موقعیت دا څه ده چې چیرې یو بندر یا یو ملک موږ سره زیاتای کړی ده یا ښه ګاونډي توب نه ده کړی، یا را سره سیاسي مسایلو باندې سیاسي ورچې تجارتي مسایلو کې باید سیاست دخیل نه شي یا سیاسي استفاده شوی ده زموږ تجارتي روابط نه، بیا هم افغانستان خلق ان شاء الله چې ورته مواد رسیدلی دي زیات به تشویش ور خبره نه.
بله زازای صاحب دغه بنادرو کې چې طالبان ونی ول سپین بولداګ د په شمال کې څو بندرونه وو، دغه نو اوس څنګه ترانزیت او واردات روان دي، تاسو څه معلومات لرئ؟
بالکل زما معلومات مطابق مواد روان دي، خو صرف دوی هم ټکس لګولې دي او نظر په هغه موټر باندې دوی د سیاغه نه دي، ډېر مسلکي خلک نه دي چې انوایس وګوري او د هغه کوم شی چې راواریدي د هغه اصلي هغه ویډیو یا قیمت معلوم کړي، بس فی موټر باندې یو ټکس لګولی دی او هغه ټکس به ورکول کېږي او بالاخره یعنی ممانعت نه دی شوی د تجارت
او ټکس به یوازې طالبان اخلي او کدي خواته بیا دولت ته هم تاسو ټکس ورکوي کما یو فورمه کافی ده؟
نه نه نه، دولت خو ځانته یو قانون لري. طبیعي خبره ده چې ته وبر ترازی یو ګمرک کې بدعمال بیا دوباره محصولوي، هغه د دولت قانوني او طبیعي حق ده. فقط فرق هم دومره راغلی دی چې هغه مصارف چې اوس طالب اخلي یا مخالف د دولت زموږ تاسو ورونه اخلي په ټکس نوم باندې یا هر نوم چې دوی ورکوي هغه په دې جنسونو باندې اضافه کیږي. او زه فکر کوم هغه دومره غټ غم نه ده چې کوم منفي تاثیر دی، غټ منفي تاثیر دی په اجناسو باندې په قیمتونو باندې واچولی شي. مهمه خبره موږ د پاره دا ده چې زموږ لارې ازادي وي. تجار ده که هر حکومت راشي، هر نظام راشي یا هر څوک راشي، تجار ده هغه سیاست سره کوم مستقیما هغه نه لري اړیکې نه لري، چې هغه د هدف فقط د افغانستان خلکو دپاره د خپلو خلکو دپاره خدمت کول دي او هغوی ته اسانتیاوې برابرول دي او هغوی دپاره توکې راوړل دي او توکې په هغوی باندې خرڅول دي. چې زه په دې شرایطو کې افغانستان د ټولو تجارانو ده چې
وخت پای ته ورسید. دغه اونۍ په بحث کې لګډونوالو ډیره ډیره مننه کوم. د ازادي راډیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. په بل خبرونه کې هم په همدې موضوع اونیس بحث کیږي. تاسو را سره واوري. اوس مایک سپارم خپل همکار سلطان.